Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ماخام تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلست د خبرونې ته زه احمد تکل ل خپل نور همکارانو سره ستاسو هر کلی کوم نن دوشنبه د 1409 هاتیایم هجری المریز کال د تلش پګوښتمه ده چې د 2010 کال د اکتوبر ل 13 نیټه سره برابر ده د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه پکې خبريږي د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په پیل کې د دې خبرونې د مهمو خبرونو او راپورونو سرلیکونه د افغانستان حکومت د افغان او ناتو ځواکونو ګډه عملیاتي قومندانی چې د دواړو خواو ترمنځ د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ لپاره جوړه شوې بیا اغیزې وبلله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په مقصد به تر راتلونکو 5 میاشتو پورې د تشبثاتو ملي پروګرام پلی کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي د کندوز په ګډون د هیواد په شلو ولایتونو کې د کوکنارو کښت سفر شوی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت او یونیسف د شاوخوا 4 میلیونه هغو افغان ماشومانو په اړه په یو ګډ سیمینار کې بحثونه کوي چې له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي. ایرانی چارواکو له افغانستان سره پر پوله د 8 تنو افغان سرحدي پولیسو د نیولو خبره تایید کړې ده. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې 3 تنه مشکوک اسلامي سخت دریزي وژلې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ایالتي اسمبلۍ د یو وژل شوي غړي د څوکۍ لپاره ضمني انتخابات کیږي په دې ښار کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر وایي نړیوال قدرتونه پرته له دې چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي بله لاره نه لري. او فرانسه وایي چې سعودي عربستان څو ورځې مخکې په اروپا کې د تروریستي حملو په اړه دې هیواد ته خبرداری ورکړی. امریکا غواړي افغان کاروانګر د کوکنارو پر ځای د انارو د باغونو روزنې ته وهڅوي. په دې خبرونه کې به د کرنې وزارت د چارواکو خبرې واوري چې دوی په دې برخه کې څه کړي دي.
راتلونکي کې زموږ پروګرامونه بلخصوص انارو په برخه کې د انارو د 3 هکتار حاصل زیاتولو باندې متمرکز دي. موږ د برخه کې تحقیقات وکړای شو.
نور موضوعات هم لرو خو د دې خبرونې لومړی موضوع د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان او ناتو ځواکونو ګډه عملیاتي قومندانی چې د دواړو خواو ترمنځ د پوځي عملیاتو د هماهنګولو لپاره جوړه شوې ده نا موثره بللې. دا سیستم د دې لپاره جوړ شوی چې د نړیوالو ځواکونو له لوري د ملکي تلفاتو مخنیوي وشي او د شپې لخوا په عملیاتو او د کورونو په تلاشیو کې له افغان امنیتي چارواکو سره سلا مشورې وشي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان حکومت پرون وویل چې د یو داسې سیستم رامنځته کول چې له مخې نړیوال ځواکونه د حساسو عملیاتو په باب له افغان مقاماتو سره سلا مشوره وکړي ناموثره دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ولسمشر کرزي ویند وحید عمر وویل په بګرام کې چې د امریکایي ځواکونو مهمه اډه ده د افغانستان د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ادارې مقامات ځای پر ځای دي څو د افغانستان حکومت د پوځي عملیاتو په تیره بیا د شپې د حملو او د کورونو د تلاشیو په پریکړو کې شریک وي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په یو غونډه کې دا سیستم چې ګډه عملیاتي قومنده بولی بی اغیزه او ناموثره وبلله. د ملي امنیت شورا پرون په یو اعلامیه کې وویل د ګډې عملیاتي قومندې د کار نتیجه ناموثره ده. د شورا وویل چې د عملیاتو په باب په پریکړو کې له افغان وزیرانو سره پوره مشوره نه کیږي. د ناتو ځواکونو یو ویاند افغانستان د ملي امنیت شورا د دې څرګندونو په باب وویل چې دوی مخکې تر دې چې په دې باب خپل نظر څرګند کړي هڅه کوي چې لومړی د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیه کاپي ترلاسه کړي. خو د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر وویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هدف خامخا دا نه دی چې په دې برخه کې ناتو ځواکونه ملامت دي چې له افغان مقاماتو سره سلام مشوره نه ده کړې، بلکې هدف دا دی چې باید د ستونزې د عواملو په باب تحقیقات وشي. وحید عمر زیاته کړه ممکن له دوی یعنی افغانانو سره سلام مشوره نه کیږي یا کېدای شي دوی په دې موقعیت کې نه وي چې په پریکړو کې نفوذ وکړي یا شاید دوی له خپلو وزیرانو سره وروسته سلا نه کوي. د ګډې عملیاتي قمندې پر کار دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې افغان او نړیوال ځواکونه له تیرو دوو میاشتو راهیسې په کندهار کې پراخ عملیات کوي. دوی د کندهار ښار په څنډو او ارغنداب کې له تصفیوي عملیاتو وروسته خپلې هلې ځلې ژیړۍ او پنجوایي ولسوالیو ته غځولي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت وایي د کندوز په ګډون د افغانستان په شل ولایتونو کې د کوکنارو کښت سفر شوی دی. د دې وزارت د عامه پوهاوي د پروګرام مسؤل په کندوز ولایت کې وویل چې د دې ولایتونو له کروندګرو سره به سږکال بیا د میلیونونو ډالرو مرستې وشي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم راپور راکوي.
د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په پام کې لري چې سږ کال هم د تیرو کلونو په شان د هغو ولایتونو له کروندګرو سره یو میلیون ډالر مرسته وکړي چې د کوکنارو کښت پکې صفر ته راکښته شوی دی. دغه خبره د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د عامه پوهاوي رئیس انجینیر محمد اساق بارنا په هغه کمپاین غونډه کې څرګنده کړه چې هدف یې د کوکنارو له کښت څخه مخکې مخنیوی دی. ښاغلي برنا زیاته کړه چې سږ کال د افغانستان په سطح په شلو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر ته راټیټ شوی او په څلورو نورو ولایتونو لکه بدخشان، کونړ، هرات او لغمان کې دغه کښت صفر ته څیرمه شوی دی. د معلوماتو له مخې دا په کندوز کې دریم کال دی چې د کوکنارو کښت صفر ته راټیټ شوی دی او دغه کچه نسبتا په خپل حال ساتل شوې ده. له همدې امله تر اوسه پورې د کندوز له کروندګرو سره درې میلیون ډالر مرسته شوې ده چې ویل کېږي په دغو پیسو ځینې کرنیز سامان آلات رانیول شوي او دا مهال د کندوز د شپږګونو ولسوالیو د کرنې ریاستونو په واک کې ورکړی شوي دي. په دې غونډه کې د کندوز د امنیه قمندانۍ د مخدره موادو سره د مبارزې مدیریت له یو راپور څخه جوتی چې دغه مدیریت پر روان کال کې تر اوسه پورې د مخدره موادو پر 15 پیښو اوښتی دی چې پکې څه د پاسه 30 کیلوګرامه هیروئین، 6 کیلوګرامه چارس، 40 کیلوګرامه تریاک، 5440 لیتره تیزاب، 12 لیتره وطني الکولي مشروبات، و ارادي ډول ډول لیکدونکو واسطې او 12 سیټه شکمن موبایلونه ترلاسه شوي او په دې بهیر کې 40 تنه مزنون کسان نیول شوي او عدلي او قضایي مراجعو ته سپارل شوي دي. خو یې رد نه شي چې د مخدره موادو سره د دغه ډول مبارزو سره سره د کندوز له ځینو ناامنو ولسوالیو لکه قلعزال، امام صاحب او حتی د کندوز د مرکز له ځینو لیرې پرتو سیمو څخه د لږو ډیرو کرل شویو کوکنارو رپورټونه ورکړی شوي دي.
په همدې حال کې د امریکا په آیووا ایالت کې د غذایی موادو په اړه په نړیواله کلنۍ غونډه کې د افغانستان او امریکا د کرنې وزیرانو په افغانستان کې د کرنې د سکتور د ودې او د کوکنارو پر ځای د متبادلو کښتونو د پراخولو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره د نړیوالو هڅو هدف دا دی چې افغان کروندګر د کوکنارو له کرنې لاس واخلي، ځکه کوکنار د جګړې لپاره د وسلوالو د تمویل یوه مهمه منبع ګڼل کیږي. څارونکي وایي امریکا چې په نړۍ کې د غذایي موادو تر ټولو لوی تولیدونکی او صادرونکی هیواد دی، اوس د افغانستان د کرنې د سیستم په بیارغونه او پیاوړي کولو کې ښه پرمختګ کړی. د غذایي موادو په اړه په نړیواله کلنۍ غونډه کې د نړۍ د هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې په افغانستان کې د کرنې سکتور به د میوو، دانو او مالدارۍ پر تولید ډیر متمرکز شي. په دې غونډه کې چې د اکتوبر له 14 تر 15 نیټې د امریکا په آیووا ایالت کې جوړه شوې وه، د افغانستان د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی وویل د تیرو 150 کلونو جګړو او وچکالیو د افغانستان کروندې او د کرنې ظرفیتونه له منځه وړي دي. رحیمی زیاته کړه د هیواد زراعتي او غیر زراعتي عواید او په دې برخو کې د کار امکانات له منځه تللي او په همدې دلیل ګڼ شمېر افغان کروندګرو د کوکنارو کرنې ته مخه کړې. خو نوموړي د کوکنارو د کار په مخنیوي کې د حکومت د بریاوو یادونه هم وکړه. ویل چې د هیواد په ډیرو برخو کې د کوکنارو کرنه مخ په کمېدو ده. په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره یو نظر دا دی چې د کوکنارو پر ځای د انارو کرنه دود شي. د امریکا د کرنې وزیر ټام ویلسک په خپله یوه مرکه کې ویل چې امریکا هڅه کوي افغان کروندګر د کوکنارو پر ځای د انارو د باغونو کېنولو ته وهڅوي، ځکه هم قانوني محصول دی او هم یې عاید تر کوکنارو زیات دی. خو ویل سک زیاته کړه چې د کوکنارو په کرنه کې خطر کم دی، ځکه کروانګر د هغو د انتقال لپاره د پیسو ورکولو ته نه دی اړ او پیسې یې ځای پر ځای د قاچاقبرانو لخوا ورکول کیږي. خو که د کروانګرو د ځمکې محصول انار، زعفران یا زردالو وي، نو د هغو د ټولولو او تر بازاره د هغو د انتقال لګښت او وروسته بیا هغو ته د بازار موندلو جنجالونه به ټول کروانګر ته ورلغاړي وي. د امریکا د کرنې وزیر یادونه وکړه چې امریکایي موسسې همدا اوس افغان کروانګرو ته د زراعتي محصولاتو د کرنې او تولید او همداراز د حاصلاتو د عوایدو د ترلاسه کولو لارې چارې ورښیي. د امریکا د کرنې وزیر په تیر 2009 کال کې د کوکنارو او متبادلو کښتونو په زړه پورې مقایسه وړاندې کړه. ویل چې تیر کال افغان کروانګرو د کوکنارو له یو هکټار ځمکې څخه د څه کم 2500 ډالرو معادل عاید ترلاسه کړی. په داسې حال کې چې د انارو له یو هکټار ځمکې څخه څه کم 14000 ډالر، د بادام له یو هکټار ځمکې څخه څه باندې 16000 ډالر او له یو هکټار انګورو څخه څه باندې 18000 ډالر عاید ترلاسه کولی شي. ولسک وویل اوس تاسو خپل مقایسه کولی شئ چې د کوکنارو او متبادلو کښتونو د عوایدو ترمنځ توپیر څومره زیات دی. د افغان او امریکایي چارواکو له دې ژمنو او امیدواریو سره سره آیا دا هیله شته چې د بېوزلې افغانستان کروندې به په نږدې راتلونکي کې خپل خاوندان مړ کړی شي؟ پر دې موضوع مې د افغانستان د کرنې د وزارت له ویاند مجید الله قرار سره مرکه وکړه. نوموړي په پیل کې راته وویل
تر ټولو لومړی خو دا ده چې افغانستان د لومړي ځل لپاره د کرنې په سکتور کې یو د تطبیق وړ ستراتیژي لري او دغه ستراتیژي له یو خوا د ټولو مرستندویو لوریو منلې ده او د دې په اساس باندې هغوی خپلې ستراتیژیانې د افغانستان په برخه کې د مصارفو د افغانستان د کرنې په سکتور کې د مصارفو ترسره کولو لپاره طرحه کړې دي. د دې تر څنګه
قرار صاحب اوبښئ، ستاسو اشاره کومې ستراتیژۍ ته ده؟
دغه ستراتیژي چې د کرنې وزارت په 13 اپریل کې بشپړه کړې ده راتلونکو 5 کلونو لپاره چې څلور عمده کاري برخې لري. لومړۍ برخه یې د حاصلخیزۍ زیاتول، دوهمه برخه یې د طبیعي منابعو د اوبو د خاورې د څړځایونو د ځنګلونو تنظیم، دریمه برخه یې د زراعتي اقتصاد په پښو درول او څلورمه برخه یې د کرنې سکتور د اداري ظرفیتونو لوړتیا ده. دا په اصل کې زمونږ د 5 راتلونکو کلونو لپاره د کرنې وزارت ټول پلانونه رانغاړي، په دې کې ټول د کرنې تفصیلات چې دي شاملېږي. لکه فرضاً سږ کال موږ د تخمونو د توزیع د اصلاح شوي تخمونو د توزیع یو سرتاسري پروسه لرو چې هغه په ټول افغانستان کې تطبیق کېږي. په دې کې تقریبا 80% مرسته چې د متحده ایالاتو کړې، په دې کې جاپان هم مرسته کړې ده او نورو هېوادونو، فرانسې او انګلستان هم مرسته کړې ده. دغه چې د باغدارۍ په برخه کې زمونږ یو پروګرام وسیع پروګرام تطبیقېږي چې سږ کال مو 30000 دهقانانو ته روزنه ورکړې په دې برخه کې، او د هغوی لپاره مو یوازې سږ کال تر 900 هکتاره پورې نوي باغونه احداث کړي دي د مختلفو میوو.
د انارو څومره باغونه د افغانستان په جنوب کې په کندهار کې چې ډېر ښه مرکز دی د انارو د روزلو لپاره، او په هلمند ولایت کې، دلته تاسو څومره پروژې د باغونو د روزلو تر لاس لاندې نیولې دي؟
موږ چې د کندهار د سیمې د انارو لپاره ډېر کار کړی، هغه مو د بازار موندنې برخه کې کړی دی. په تېر کې د انارو لپاره یو ځانګړی نندارتون په کابل کې جوړ شوی و چې دغه نندارتون له لارې په یو نندارتون کې شاوخوا 10 میلیونه ډالر معاملې یا د پردښت باندې معاملې عقد شوې. په تېر کال کې موږ د کندهار ولایت او د ځینو نورو ولایتونو بزګر د انارو په برخه کې د ښې پوهې ترلاسه کولو لپاره ګاونډي هېوادونو ته سفر بولي یا تم روزنه ورکړې ده. او راتلونکي کې زموږ پروګرامونه بالخصوص د انارو په برخه کې د انارو د 2 هکتار حاصل زیاتولو باندې متمرکز دي. موږ د برخه کې ښه تحقیقات وکړی، موږ د اولي تحقیقاتو د نتایجو مطابق د انارو حاصل چې دی د اوس په پرتله 3 چنده زیاتېدلی شي، یعنې 300% زیاتېدلی شي. دغه یو هدف دی چې موږ غواړو د انارو په برخه کې مشخصا په راتلونکو 2-3 کلونو کې د ښو تحقیقاتو ترسره کولو او د ښو نوعیتونو د معرفي له لارې لاسته راوړو.
د افغانستان د کرنې د وزارت ویاند مجید الله قرار ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي قرار بشپړه مرکه تاسو کولی شئ د ازادۍ رادیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ. همدارس د افغانستان سیمې او نړۍ د نورو موضوعاتو تفصیل د ازادۍ رادیو په انټرنیټ باندې کې کتلی شئ، azadiradio.com او azadiradio.org په یاد ولرئ. او سیاوز بیا د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان حکومت د افغان او ناتو ځواکونو ګډه عملیاتي قومندانی چې د دواړو خواو ترمنځ د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ لپاره جوړه شوې بې اغېزې بللې. ایرانی چارواکو له افغانستان سره پر پوله د اوو تنو افغان سرحدي پولیسو د نیولو خبره تایید کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په مقصد به تر راتلونکو 15 میاشتو پورې د تشبثاتو ملي پروګرام پلی کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي د کندوز په ګډون د هیواد په شلو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت او یونیسف د شاوخوا 4 میلیونه هغو افغان ماشومانو په اړه په یوه ګډ سیمینار کې بحثونه کوي چې له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ایالتي اسمبلۍ د یو وژل شوي غړي د څوکۍ لپاره ضمني انتخابات کیږي، په دې ښار کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر وایي نړیوال قدرتونه پرته له دې چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي بله لاره نه لري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې 3 مشکوک اسلامي سخت دریزي وژلي دي. او فرانسه وایي چې سعودي عربستان 4 ورځې مخکې په اروپا کې د تروریستي حملو په اړه د هیواد ته خبرداری ورکړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي اوس په هیواد کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي، او د دې وزارت چارواکي هڅه کوي چې د دولت او د نورو ارګانونو په مرسته له دې ماشومانو سره مرسته وکړي. په دې اړه تېره ورځ د یونیسف د ادارې په همکارۍ د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې یو 15 ورځنی سیمینار پیل شو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین دې غونډې ته ورغلی و.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا په کابل کې یو 15 ورځنی سیمینار جوړ شوی چې هدف یې له ګواښ سره د مخامخو ماشومانو د ژغورلو د لارو چارو موندل دي. په دې هکله د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد ازادي راډیو ته وویل
من د ډیر قوانین مقرری او استراتیجی د ډیر خطر جوړ کړی چې آگاهی خل پیدا کی چې باید لرونه او مند د احساس وکړي چې دوی کار وکړي خو ماشوم د مکتب ته ولاړ شي. دا یو د محافظتی او ښه بلګه ده چې باید موږ کوشش وکړو چې دوی عالمان شي، راتلونکي افغانستان دوی پورې اړه لري. نو په دې لحاظ دا به ښایي چې موږ دوی ته اول ښوونه روزنه ورکوي او بیا یې ټولنې ته وړاندې.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په 2006 میلادي کال کې د یونیسف د ادارې په مرسته د دې وزارت په چوکاټ کې د سیپن یا لګواخ سره د مخامخو ماشومانو د خوندیتوب په نامه یوې ادارې په کار پیل وکړ چې اوس مهال په مرکز ولایتونو کې سبان دی اتیا سانګی لري او هڅه کوي چې لګواغ سره مخامخ ماشومان راجستر او مرستو ته د کورنۍ او بهرنیو ادارو پام راوړوي. واصل نور مهمن وویل چې په وروستیو شاوخوا 4 کلونو کې له سبان دی 2 میلیونه ماشومانو سره د روغتیا زده کړې، کارموندنې، د حرفو د زده کړې، خوندیتوب او داسې نورو برخو کې مرستې شوې دي. خدا فعالیتونه اوس هم کافي نه دي او نور پروګرامونو ته هم اړتیا لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا پروګرام په هر 3 میاشتو کې غونډه کوي او د فعالیتونو راپور اړوندو ارګانونو ته سپاري ترڅو د دوی په پروګرامونو کې ورته ځای ورکړل شي. دا وزارت وایي چې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې پر ماشومانو د جنسي تیریو 9، په زوره د ودولو 2، له دوی څخه د ناوړې ګټې اخیستنې 8، او په مجموع کې د ماشومانو په وړاندې د ګواښونو کابو 200 ډول پیښې ثبت شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغان سوداګرو د ستونزو د حل او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف به تر راتلونکو 15 میاشتو پورې د تشبثاتو ملي پروګرام پلی کړي. دغه سند به تر بشپړېدو وروسته افغان دولت ته وسپارل شي. د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي چې افغان دولت تر اوسه د سوداګرو ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې. معصوم میوند له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي تر راتلونکو 15 میاشتو پورې به د تشبثاتو د ملي پروګرام سند ترتیب کړي. دغه سند به په شپږ زونونو کې تر مطالعاتو وروسته جوړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي د دې سند د جوړېدو هدف د قوانینو څېړل، د ستونزو حل او د خصوصي سوداګرۍ او اقتصاد پیاوړي کول دي. د سوداګرۍ خونې د مجر پلاوي مرستیال خان جنال کوزی وایي چې د دوی کار به ډېر ژر له کابل څخه پیل سي.
موږ د پلان سره سم لومړی دا څېړنه له کابل څخه پیلوو. په دوهم پړاو کې به بیا دا لړۍ هرات، ننګرهار، کندوز، بالخ او نورو ولایتونو ته وغځیږي، چې هلته به هم ورته سیمینارونه جوړ شي. هلته به هم د سوداګرۍ خونه او نورې ادارې له موږ سره همکاري وي چې دا ارقام راټول کړو.
د نوموړي په خبره دغه سند به د خصوصي سکتورونو ترمنځ د فعالیتونو د همغږۍ منظمولو او د ستونزو د څېړلو لپاره افغان دولت ته وسپارل سي. په عین حال کې د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل رئیس قربان حق جووي له دې سره چې د سوداګرۍ خونې په بیا بیا د سوداګرو او خصوصي سکتور ستونزې افغان دولت ته رسولې خو د حل لپاره یې هېڅ نه دي سوي. نوموړي خصوصي سکتور ته د افغان دولت نه پاملرنه یوه لویه ستونزه بولي.
موږ یوه ستونزه څو ځله هغوی ته وړاندې کوو. ستونزه په دې کې ده چې دولت هغه ستونزه هېڅ هم نه پېژني، یا یې جدي نه بولي، او که یې جدي هم بولي د حل لپاره یې هېڅ ګام نه اخلي. یوه ستونزه چې هېڅ واقعیت نه لري هغه مطرح کوي، او هغه ستونزه چې ډېره مطرح وي پام ورته نه کوي.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې په داسې وخت کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره دا خبرې کوي چې افغان سوداګر باید د ترانزیت په برخه کې د ګاونډیو هېوادونو سره ستونزې پر خپل ځای پاتې دي، او امنیتي ستونزې هم د کارونو په وړاندې لوی خنډ دی. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزارت او امنیتي چارواکو پخوا ویلي چې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره جدي هڅې کوي.
خبری مجله اوري. ایرانی مقامات تایید کړی ده چې یو شمیر افغان سرحدي ځواکونه یې د نیمروز په پوله کې وروسته له هغه ونیول چې د ایران خاورې ته واوښتل. افغان سرحدي مقاماتو مخکې ویلي وو چې ایرانی ځواکونو په پوله کې شپږ تنه افغان سرحدي پولیس نیولی دي. دا کسان وروسته له هغه نیول کېږي چې افغان سرحدي ځواکونو څو چاودیدونکي مواد د نیمروز په ګمرک کې ونیول. اسمت سروان او په دې اړه تفصیل.
د ایران استا خبری اژانس پرونول چې دغه هیواد د افغانستان و سرحدي پولیس په خپل سیستان او بلوچستان ولایت کې نیولې دي. د دې اژانس تر راپور لمخې د افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د نیولو په نیت د ایران خبرې ته اوښتي وو. استا د ایران د سرحدي ځواکونو د قمندان حسین ذوالفقاری له قول وویل چې د دغه هیواد سرحدي پولیسو و تنه افغان پرسونل وروسته لدی ونیول چې د ایران خاورې ته 50 متره داخل شوي وو. د افغانانو د نیونې نیټې ته اشاره ونه کړه. تر دې څلور ورځې مخکې په هرات کې د افغان سرحدي پولیسو یو مقام آزادې رادیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي و چې ایراني ځواکونو شپږ تنه افغان سرحدي پولیس نیولې دي. وروسته د فراد د امنی قمندان سمنوال محمد فقیر عسکر تایید کړ چې د چهارشنبې په ورځ د دوی 15 سرحدي پولیس د نابلدۍ له کبله اشتباها د ایران خاورې ته اوښتي دي. ایرانی مقام ذوالفقاری وویل چې نیول شویو کسانو ویلي چې دوی په سیمه کې ګزمه کوله، په طالبانو پسې ګرځېدل او د ایران خاورې ته یې د اغوښتو نیت نه درلود. دغه ایرانی سرحدي چارواکي هم همداراز ویل چې د نیول شویو افغانانو قضیه قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده. ده دا هم وویل چې له افغان پوځیانو راکټونه او شپږ توپکونه نیول شوي دي. استاد ایران د سرحدي چارواکو له قوله وایي چې ایراني ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو پر نقلې وسلې ډزې وکړې. ایران د افغان سرحدي ځواکونو یوازې څو ورځې وروسته له دې نیسي چې افغان سرحدي ځواکونو د نیمروز ولایت په ګمرک کې 19 ټنه چاودیدونکي مواد ونیول. دا مواد د تجارتي وسایلو په نوم له ایران څخه راوړل شوي وو.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نړیوال خبرونه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې درې مشکوک اسلامي سخت دریزې وژلې دي. فرانس پرس خبري اژانس د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی محمدالله اسدالایف له قوله راپور ورکړی چې دی وایي وژل شوي کسان د تاجکستان اتباع دي. د ده په وینا دا کسان په افغانستان کې د القاعده شبکې په کمپونو کې روزل شوي وو. ویل شوي چې دا کسان د وروستیو ورځو په عملیاتو کې د رشت په سیمه کې نیول شوي. وروسته له دې چې په سپتمبر میاشت کې سخت دریځو په یو غلچکې حمله کې 13 تاجک عسکر ووژل، د دې هیواد ځواکونو په رشت کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستان په کراچۍ ښار کې له تېرې شپې راهیسې لږ تر لږه 15 کسان د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ښار کې د ایالتي اسمبلۍ د یو وژل شوي غړي د څوکۍ لپاره ضمني انتخابات روان وو. د کراچۍ د وروستیو پیښو په اړه په دې ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نذیر جان له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خپل نظر څرګند کړ.
خبره داسې منسٹر پارٹی خود بائیکاٹ اعلان نہ ہوئے ہم کرے گا نا راشیش کچھ کرم دان منا جو مارے کھجوڑے کی فیصلہ کی اولت نو دا متحدہ قومی مومنٹ یا پدے خار کے دننا ہاغ تھول قوتنا جد دے ملک دا ریاستی اداروں دلالان اگر دا نمونہ واقعات شروع او دا طول اقتصاد پلاننگ دلان دے دا دا شاید حادثہ نہ دا بالکل رینجر موجود پولیس موجود او طول ادارے موجود سبھی پہ موجود گئے کہ عمدہ قاتلان دا دہشت گردان دا عام ملت نقل جوڑ کرے اولی دا دو ذرا اول دا خسر آروان دا دیو پلان دا لان دا خسر جوڑا دا دا زمان دا ملک دا ادارے چی کمی دی خصوصا دا جاسوسی ادارے دا دوی دا ساتل خد دا پا لینڈ مافیا کیوں مشتے پا ڈرگ مافیا کیوں مشتے پا پولیٹیکل مافیا کیوں مشتے نن زمان دا موجودہ دسن کولیشن گورنمنٹ بدی کے ناس خلق دیر زیاد تعداد کی زدر رہ دارو پا اشارو بانے دا طول عملیات کی
په کراچۍ ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر نذیر جان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې چې په کراچۍ ښار کې پورسته یو تقریبا 24 ساعتونو کې د لک تر لګه 25 کسانو د وژل کېدو په اړه له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاوه. ایراني مقامات وبخښي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي چې نړیوال قدرتونه له دې پرته چې په اټومي لانجه کې له ایران سره خبرې وکړي بله لاره نه لري. احمدی نژاد چې په اردبیل ښار کې د ټلویزیون له لارې په مستقیم ډول خبرې کولې وویل خبرې باید د ټولو خواوو لپاره منصفانه وي. اروپایي ټولنې وړاندیز کړی چې ایران د نومبر له 15 نیټې تر 18 پورې له امریکا، برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني سره خبرې وکړي. او رستای خبر فرانسه وایي چې څو ورځې مخکې سعودي عربستان په اروپا کې د تروریستي حملو په اړه د هیواد ته خبرداری ورکړی و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په یوه مرکه کې وویل چې د سعودي عربستان استخبارات ښیي چې په دې هیواد کې د القاعده شبکې یوه څانګه ممکن فعاله شوې وي او یا ښایي پلان ولري چې فعاله شي څو پر اروپایي هیوادونو په تیره بیا په فرانسه کې یو لړ حملې تنظیم کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په وینا په دې هیواد کې لا هم د امنیتي خطر اندازه لومړۍ درجه ده. په وروستیو اونیو کې د لویدیځو هیوادونو امنیتي مقاماتو خبرداری ورکړی و چې د القاعده شبکه ممکن په اروپایي ښارونو کې حملې وکړي. قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبری مجله اورئ او د اوس په مکرې د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه. صالح محمد صالح به درته وایي چې د لویدیځ مطبوعاتو په خپلو پرونیو ګڼو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره کړي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغو پوځي او ملکی امریکایي چارواکو د ادعا پر اساس تحلیلي لیکنه خپره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې جګړې زیات پرمختګ کړی دی. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د پوځي او ملکی چارواکو له قوله لیکي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې په جګړه کې زیات پرمختګ کړی دی او زیاتې لاسته راوړنې لري. ورځپاڼې زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانه ډسمبر میاشت کې د افغانستان د جګړې پر ستراتیژي د بیا کتنې امر کړی او د وسلوالو طالبانو د بریدونو او د امریکایي پوځونو د تلفاتو له زیاتېدو سره امریکایي چارواکي اوس غواړي څرګنده کړي چې دوی یو سم لوري ته روان دي. همدې ورځپاڼې په خپله بله ګڼه کې د کندهار په ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې وروستیو پیل سویو پوځي عملیاتو ته په یوه تحلیلي مطلب کې کتنه کړې او په یو برخه کې لیکي د کندهار پنجوایي او ژړی چې د ارغنداب رود پر څنډه پرتې زراعتي ولسوالۍ دي د طالب مشرانو لکه ملا محمد عمر اصلي سیمې دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي په تیرو څلورو کلونو کې دغه ولسوالۍ په پراخه کچه د طالبانو په کنټرول کې وې. تمه کیږي د دغو سیمو خوندي کول او له وسلولو څخه د هغو پاکول به د ټول کندهار پر امنیتي انډول مثبت تاثیر وکړي. واشنگتن پوسټ د لیکنې په پای کې لیکي دغه عملیات د همدې ولایت درغنده بولسولي د بریالیو پوځي عملیاتو په دوام چې دوی اونې مخکې تر سره سول پیلېږي. په تیرو پوځي عملیاتو کې هغه وخت لارغنده بولسولي څخه طالب وسلول وایستل سول. د امریکا چپ بل ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان تحلیل کړی او لیکي چې په دې پلان کې یو خوسته ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې تر نه کلنې جګړې وروسته د لوبې پای را نږدې سوی دی. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې روانه جګړه تیر اونۍ هغه وخت یو نوی احتمالي او غوڅ پړاو ته ننوته چې امریکایي چارواکو په یو بیان کې افغان مشران او د طالبانو پوځي قوماندانان وهڅول چې په افغانستان کې یو توافق ته په نږدې کېدو جګړه ختمه کړي. نیویارک ټایمز د مقالې په دوام زیاتوي، امریکایانو وویل چې دوی د سختدریزو له ځینو مشرانو سره مرستې ته تیاری وښوده چې کابل ته دننه سي او د جګړې د ختمېدو لپاره په خبرو اترو کې برخه واخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف او د اوس په خوست، ګردیز او اسد آباد ښارونو کې خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، دا تر دې ساعته د ازادۍ راډیو سهارنۍ پښتو خبري مجله د مصطفی صدیقی په استودیو کې را سره ده. د بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره د بلې نیم ساعت خبري مجله د وړاندې کولو لپاره مصطفی جان سلام خراغله.